افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزن او ریاست نوري هرکلی کوم. افغان حکومت وایي قطر ته د ملک چې پلاوی سفر ځکه ځنډېدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی. په دې اړه مو د چارو له یوه تحلیلګر سره خبرې کړي. دغه راز به واورئ چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او دوی هم له هېواده د وتلو نیت لري. مخلی دی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه په خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لومړۍ لوبه کې نن مس عینک د بند امیر لوبډلې ته د یوې منډې په توپیر ماتې ورکړه او چین وایي خپله لومړنۍ فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کیږي په بریالیتوب سره پر ځمکه کینولې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري نن ازادۍ راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوي، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر په دوحه کې په یو غونډه کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی او غړي معرفي کړي. د دې پلاوی مشر مخکې له دې شیر محمد عباس ستانکزای اعلان شوی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوحې ته تللی دی. تمه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې ورځو کې په قطر کې پیل شي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګو ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلوالو د بریټ په اړه د سیړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق اریان نن یک شنبه ازادۍ رادیو ته وویل
د دې مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمعوری
په دې اړه زموږ ارزونه روان دي. شواهد راټولو. څرګند ده چې دا سی پی خید اصول او قانون پر خلاف دي. زموږ شواهد چې بشپړ شي شریک به کړو.
تکمیل شوه پر شریک می سازم امرایت.
لدی مخکې د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د علي پور د ډلې وسلوالو تیر شپه د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې پر یو پوسټ بریټ کړی، دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بلې له ځان سره بیولای دی. لپاره له پسې هڅو سره سره ونتوانېدو چې د حکومتي چارواکو د ادعاو په اړه د علي پور نظر هم واخلو. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په مرکزي ولایتونو کې د یوې خپل سرې وسلوالې ډلې مشر دی. نوموړی د ملي امنیت ځواکونو د 1901 کال د لیندې په څلره مونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لومړۍ لوبه کې نن مس عینک لوبډلې چې د تیر کال د لیګ ګټون کیدی د بینل او بخې د بند امیر لوبډلې ته د یوې منډې په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې پچه د بند امیر لوبډل مشر اصغر افغان وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. مس عینک په داسې حال کې چې اوه غړي یې سوځېدلي و، په شلو اوورونو کې 109 منډې جوړې کړې، خو بند امیر ونه شو کړی په شلو اوورونو کې دا هدف پوره کړي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په بیلاروس کې نن زرګونه کسانو د پلازمینې مینسک په مرکز کې لاریون وکړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا د اپوزیسیون د هغو فشارونو یو برخه ده چې غواړي ولسمشر لوکاشینکا استعفا ته اړ کړي. فعالان هیله مند دي چې په دې مظاهرو کې به هم د تېرې یکشنبې ورځې د اعتراضونو په څیر لسګونه زره کسان ګډون وکړي. معترضانو په ګڼو لیکو کې د مینسک په واټونو کې لاریون وکړ او ډیرو کسانو د بیلاروس غیر رسمي بیرغ چې سور او سپین رنگ لري او اوس د اپوزیسیون په سمبول بدل شوی لیکدول. معترضانو د لوکاشینکا پر ضد شعارونه هم ورکړل. د بیلاروس په لویدیځ هرودنو او جنوبي حامل ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. لوکاشینکا چې له 1994 کال راهیسې واکمن دی، له مخالفینو سره خبرې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ژورنالیست په دزو وژل شوی دی. د بلوچستان د تربت سیمه د جنایي پولیسو افسر سراج احمد ویلی دی چې د دې میرمنې د قاتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې. شاهینا شاهین د پی ټی وی د دولتي ټلویزیون د یو پروګرام قربانه او د وی سیمایز مجلې د کتون کې ډلې مشره و چې د شنبې ورځ په مخام په خپل کور کې په دزو او وژل شو. پولیس وایي د شاهینې کورنۍ شکل لري چې د قتل به د نوموړي میړه کړی وي. د دوی په وینا دا یو ناموسي قتل دی. او چین وایي خپل لومړنی فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي د ځمکه پر مدار له تاویدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. سینهوا دولتي خبری آژانس نن د سپتمبر په شپږمه خبر ورکړ چې دا بیړۍ د چین د شمال لویدیځ په بیدیا کې د جکوان د سټلایټ توغولو په مرکز کې پر ځمکه کېناسته. سینهوا وایي دا فضایي بیړۍ د جمعې په ورځ توغول شوې وه. د دې بیړۍ د کېناستو او نورو مشخصاتو تایید ناممکن کار دی او سینهوا آژانس هم د هغې د راستنېدو تصویر نه دی خپره کړي. سپیس ایکس امریکایي کمپنۍ څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره داسې یوه بیړۍ فضا ته واستوله چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي. دا خبرونه.
ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوین.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 9.8 اتلس. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.1. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.3. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.0. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 10.5.
داود افغانستان د څو خورنو د هوا د حالاتو اټکل. افغان حکومت وایي قطر ته د ملکچی پلاوی سفر ځکه ځنډېدلې چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی.
دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي.
یو شمیر حکومتي سرچینې بیا د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د طالبانو په ملکچی پلاوی کې بدلونونو ته په اشاره وایي چې د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات راپورته شوي. په دې اړه مو د چارو لوی تحلیلګر سره مرکه کړې.
د خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي په هغه خاطر د خلکو کې تغییرات راغلي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. له دې هېواده د دغو اقلیتونو د وتلو اصلي علت څه دی؟
امنیت نشته، ډېر مشکل دی. همدغه شو چالونو تصمیم ونیو چې افغانستان کې نور موږ ځوان نشو کولی.
په پکتیا کې د ځنګلونو د ساتنې او پالنې او په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د خرما د بندې حاصلاتو په باب نور راپورونه لرو. د ازادي راډیو د دې خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي قطر ته د مرکچی پلاوی سفر ذکر زندیدل چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی اعلان نه دی بشپړ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د غراز وویل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې ډاډه شي طالبان د خبرو لپاره آماده دي قطر ته پلاوی سفر کوي. په عین حال کې یوې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسېدلې. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کوي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نن او سبا ژمنې تر هغې اوږدې شوې چې تمه یې کېده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې په دې ډاډه شول چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به سفر وکړي. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رادیو ته وویل
د مذاکرات د پایل لپاره ځینې مسایل دي چې مقابل لوري باید ورته ترتیبات واخلي او خپل آمادګي ورته ولري. دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي. ځینې نور آمادګي او ترتیبات دي چې د مونږ بین المللي همکاران او شان کوربه هیواد باید ولري چې دوی هم تر لاس لاندې نیول شوی ده.
اغلی انوري جزئیات ورنکړل چې دا مسایل کوم دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا ویلي و چې د بندیانو د خلاصون موضوع هواره شوې او د مذاکراتو پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د دواړو لوریو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنجشنبه په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلی دی. د ملي روغې جوړې پالي شورا کې یوې باخبره سرچینې بیا چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو لامل دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه هوکړې ته نه ده رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر ورځ د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون اعلان کړو. د طالبانو د یوشت کسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم حقانی ته وسپارل شوه. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ته نګزیل ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې دی هم د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د طالبانو په پلاوي کې روستی بدلونونو ته په اشاره سره وویل چې د پلاوی د مشرۍ په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. دغه سرچینه وایي چې پاکستان ته د طالبانو روستی سفر او تری وروسته د یاد هیواد په فرمایش د پلاوی په مشرۍ کې بدلون په طالبانو لا هم د پاکستان د پراخ اغیز غمازی کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې د طالبانو په رهبرۍ کې د واک په سر اختلافات رامنځته شوي، خو د ده په وینا په پلاوی کې وروستی بدلون یې په خبرو کې د یو قوي موقفه د ګډون پیغام ورکوي.
د دې کې شک نشته اختلافات شته، اما یو محاسبه شوی لست په آخرین لحظات کې کله چې وړاندې شو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان غواړي یو قوت د موقف نه د مذاکراتو کې اشتراک وکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو مهم قومندان هم د دغه ډلې په مشرتابه کې اختلافات مني، خو وایي چې دغه اختلافات د ولس په خیر دي. دغه قومندان هم چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په پلاوی کې وروستي بدلونونه هم د دغه اختلافاتو پایله ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو رسمي دریس هم ولرو، خو ونه توانیدو. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تازه رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د ملا برادر لوري د مذاکراتي پلاوی غړی معرفي شول.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کې ګوډ افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی وایي چې د طالبانو په مرکچی پلاوی کې وروستي بدلونونه هم ښایي د ځینو اختلافاتو څرګندونه وکړي. مخکې له ښاغلي احمد زئی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ادعا کوي چې د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات راپورته شوي. آیا تاسو هم له همدې خبرې سره موافق یاست؟
د دو سفر چې کله پاکستان ته تر سره کیږي دا یو نوې فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسائل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل د دغه اجنډا په نحو یو برخه و چې دغه افغاني خبرو اترو، نو د لپاره دغه سفر تر سره شوی او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغیرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حسابونه لري او په حسابونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړ چې دغه خپل تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوې اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړی و چې په دغه خاطر دغه موضوع وځندیده.
احمد صاحب، هم دغه اختلافات تر ازو اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن دی دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږندوي او په دې کې په یو ډول د پاکستان هم خکلوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د استانګزی پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د ملکچی پلاوی مشر ټاکل شوی، لدې سره په څنګ کې د غراز سوهل شاهین هم لري شوی دی. ولی
ما مخکې تاسو ته ویل مثلا مخکې طالبان یو داسې ډله وه چې د اقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکای متحده ایالاتو اگر که دغه کریډیټ هغه ته دی او هغه خپل منافع هم تابن په پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نفع افغانستان ته ورسیږي، کله چې طالبان د قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنا چې یو سیاسي ادرس پیدا شو او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره پیدا.
احمد صاحب، خبره صحیح ده. هدف زموږ دا ده چې دفتن اعلان قربان کیږي. مخکې مولا عبدالغنی برادر د مرکچی پلاوی مشر او د دفتر رئیس او د دوحه او شیر محمد عباس تانکزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچی پلاوی مشري کوي. په دغه اساس وخت کې ولې دغه بدلون رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي، په هغه خاطر دغه ډلو کې تغیرات راغی، دغه خلکو کې تغیرات راغلي. او بله دا چې خپله دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل وي. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضي القضات دی، د ډېرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمونږ په ان او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا دیني فرمایشات دی د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یو برخه وګرځي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی و.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ټول افغانستان کې مو په دې څپو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. په تېره یوه میاشت کې له افغانستان نه د افغان سکانو او هندوانو شاوخوا 1.5 کورنیو د امنیتي ګواښونو له امله هند ته پناه وړې ده. دا خبره په ولسي جرګه کې د دوی استازي نریندرا سنگ خالصه نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي او دوی هم هند ته د تلو تکل لري. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس پرې رپورټ لري.
په ولسي جرګه کې د افغان سکان او هندوانو استازي نریندرا سنگ خالصه د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په تیرې یو میاشت کې د افغان سکان او هندوانو 1500 کورنیو هند ته پناه وړې ده.
امنیت نشته، ډېر مشکل ده. او کوم دا د فرار د تاسو کالو کو کړو څو کوم هغه دا د فرار د خپل غوږو ته نه نیولم. همدغه شو چالو نو تصمیم ونیو چې افغانستان د نور موږ ځوان نشو کولای، ځوان نکېږي، مجبور شو چې دی یولار.
خغلی خالصه هند حکومت دغه کورنۍ ته د شپږو میاشتو لپاره موقت ویزی ورکړې او دوی هلته په درمسالونو کې ژوند کوي. نوموړی وی د افغان سکانو هندوانو پاتې کورنۍ هم د خپلو شتمنۍ د پلور په حال کې دی او هند ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه هندي رسنیو هند ته د افغان سکانو هندوانو د 200 کورنیو د رسیدو خبر ورکړی. له دې وړاندې هم د دې لږکیو 11 کورنیو د امنیتي ګواښونو له کبله افغانستان پرېښی و. په ورته وخت د افغانستان د کورونی چار وزارت بیا د دې لګکیو د امنیت د ټینګښت خبره کوي. د یاد وزارت ویان طارق آریان
در قسمت د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په برخه کې زدوم روایم چې له دوی سره لنیژدې په اړیکه کې یو. زمونږ ډاډ دا ده چې دوی به خوندي شي. مونږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې نه یوازې د دغه لګکۍ بلکې د ټول افغانانو خوندي ساتل زمونږ لپاره لومړیتوب لري.
ښاغلی خالصوی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې لګکیو شمیر شاوخوا 10000 کورنیو ته رسېده، خو د وخت په تیریدو سره دغه شمیر اوس 200 کسانو ته راښکته شوی دی. د وري په شپږمه په کابل کې د افغان سکانو هندوانو پر یو درمسال د داعش وسلهوالو ډلې لخوا یو ترهګریز برید وشو چې په ترڅ کې 20 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوه. په ولسي جرګه کې د دې لګکیو استازی وی افغان سکانو هندوانو نور ولایتونو پریښي او اوس یوازې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې ژوند کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په پکتیا کې د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغول لپاره له واویا ټولنو سره تړونونه لاسلیک شول. د دې ولایت کرنې ریاست مسؤلینو په وینا دغه ټولنې به په خپلو سیمو کې د پرې شو ځنګلونو په بیا رغول او ساتنه کې مرسته کوي. لګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
د کرن رئیس محمد دین مومند رسنوی ته وویل چې د کرن ریاست په چوکاټ کې د ځنګلونو د بیا رغولو پروژه به د همدې ټولنو لاره پلی کړی
د ځنګلداري و ویټولنې چکمې دي او دغه ځنګلونه چې قطع شوی دي هغه بیا ورغو او هغه انکشافي پروژې چې موږ لرو هغه د دوی سره موږ فعلاً واستدبقو چې هغه د کورنۍ قورې دي د جلغوزه او د چارمغزو چې په دې اړوند باندې موږ د دوی سره کار کوو.
د پکتیا په لری پروتو ولسوالۍ کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو او شنو ونو وهل هغه سونځ ده چې لا ډیر وخت قومي مشران او ځای چرواکي د مخنیوي هڅه کوي، خو لا هم په یو شمېر سیمو کې د شنو ونو او ځنګلونو وهل ادامه لري. د دې ولایت باغداران او قومي مشران وایي کړن ریاست ورسره د اصلاح شویو تخمونو د ځنګلونو د بیا رغولو او د حاصلاتو ټولولو په برخه کې د تخنیکی وسایلو همکاري وکړي، نه یوازې وهل شوی ځنګلونه به بیا ورغوي او ساتنه به وکړي، بلکې د دوی اقتصاد به هم ورسره وغوړيږي. د غونډې د ګډونوالو سخی جان او واجی عبدالجبار وویل
احمد ابا کې مونږه وټولنی جوړې سوي دي او وټولنی ته پنځه کورې جوړې سوي دي. بدون لدې کورونه مونږه سکه له د احمد ابا پولیس والی کې څلور وزره د چرماغز او نیالګي کېنول او امدارنګم څلور سو دي جلغوزو کېنول.
ځنګلونه باید کټ نسی او د سړ ځایونه باید خراب نسی او لمنځه لاړ نسی. ترم ریاست زراعت نه او د دولت نه دا غواړو چې د ځنګلونو په مورید باندې او د یو د لا تقوی کې دوه لپاره د موږ سره هر اړخیز کومکونه او همکاري وکړي.
کڅه حمله د وړاندې په پکتیا کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په هدف قومي نغې هم تړل شوی وي، خو د قومي مشرانو په وینا د کمزوري اقتصاد او د کرن ریاست له لورې د بدلو پروژو نشټوالی د ځنګلونو د پریکولو د دوام لامل ګرځېدلی.
لګردیز جلال آباد زو پننګرهار کې لومړي ځل لپاره د خرما د بند حاصل د آزاد دو طلبي لمخې بازار ته وړاندې شو. د ننګرهار د کانال شرکت مسولین وای د خرما بڼې سکال شاوخوا شپږټونه حاصل ورکړی چې په دغه دو طلبي کې په څه باندې 15 لک افغانۍ وپلورل شو. دغه بند چې لس کاله وړاندې د متحده عربي اماراتو په همکارۍ جوړ شوی د چارواکو په وینا تیر کال نږدې 2 ټنه حاصل ورکړی و. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیر زای پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د کانال شرکت چارواکي وایي د خرما بڼې سکل شاو خوښ پکټن حاصل ورکړی چې د آزادې بولۍ لاري په 15,00,000 افغانۍ وپلورل شول. د کانال شرکت رئیس عبدالقهار حیدری نن یک شنبه رسنیو ته وویل چې د خرما په بڼ کې چې 2,500 بوټي لري د لومړي ځل لپاره شاو خوښ پکټن حاصل لري او بازار ته وړاندې شو.
قانون مطابق آزاد او طلبي ته پریخصو شو. قیمت د خرما 15,00,500 افغانۍ باندې دا خرچ شوی دی.
هر سلا خان چې د ننګرهار اوسیدونکو او د خرما د دغه بڼ د سګنی حاصل پیرودونکو دی وایي چې د دې خرما د حاصل پیرودلو ته ځکه زړه خکړ چې نور سوداګر وطني حاصلاتو پیرودلو ته وهڅوي. دی وایي غواړي چې د ننګرهار خرما نور ولایتونو او د هیواد ټولو بازارونو ته ورسوي او د خلکو پام ورته راواړوي.
دا ما د وطن د مینې په خاطر باندې د وطن د شوق د ذوق په خاطر باندې ماخسته دي چې دا ګران مینوال لاشي وي خوري وي چکی او دغه خرما په افغانستان کې ریوال شي.
په ننګرهار کې د خرما په بڼ کې دم غړي 15 تن روزل شوی کسان کار کوي چې دغه بڼ د روزن یو پالنې چاري پر مخ وړي. د دوی لړل عبدالقیوم اطرافی وایي د تیر کال په پرتلا دغه بڼ حاصلاتو د زیاتوالي لامل د کارکونکو خروزنه مسلکی توپ او د زیارستل دي. اطرافی زیاتوي دغه بڼ شپږ ډول خرما ویلري او په خبره چې ل خپل نورو همکارانو سره شپه او ورځ زیار غالي څو په خپل وخت درمل سره او بور کړی.
اغه عربي نړۍ یا پاکستان یا ایران چې په کوم وسایلو باندې کار کوي متاسفانه چې هغه مونږ نه لرو. مونږ د خپل فکر نه چې کوم شی ده ما د انګرانو کوڅه کې ناستیم د انګر سره ناستیم او هغه ته مې خوده لید او انګر په ذریعہ باندې ما د دې وسیله جوړه کړي. غوښتنم د دولت نه دا چې په دې برخه کې مونږ سره همکاري وکړي.
د مسولونو په ور په وخت وبور کول درمل پاشل مسلکی روزنه خه هوا او چاپیریال لرل او وخت په وخت بوټو ته سره ور کول د ننګرهار د خرما بند د حاصلاتو د ډیروالي لاملونه دي. دوی وایي ننګرهار یو کرنیز او د مناسب هوا درلودونکو ولایت چې کبنوالې ته پکې پاملرنه زیاته شي، لې یوی خوابه په هیواد کې حاصلات او عایدات کې زیاتواله راشي او لبلې خوابه د بیروزګاری کچه ورسره راټیټه شي. د غبن شاو خالص کالوډاند د متحده عربی اماراتو په مالیم رستا د ننګرهار په هډي فارم کې په امتحاني ډول جوړ شوی وو چې تیر کال یې نګدي 2 ټنه حاصل ورکړی وو.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
از نات بیلدنگ از نات مانیمنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو وتل ژورنالیست په دزو وژل شوې ده. شاهینه شاهین د پی ټی وی د دولتي ټلویزیون د یو پروګرام قربانه او د یو سیمیز مجلې د کتونکو د مشر وچ د شنبه ورځ په ماخام په خپل کور کې په دزو وژل شو. پولیسو دا ویل چې دا خای دی یو ناموسي قتل وی. نور هلی د ایوب ترین په دې راپور کې اوري چې لکوټی راستولای
و کراچی ته چیرمه د بلوچستان د کیچول سوالی د تربت شهر په ټینټی کالونی کې تیر ورځ د ناصرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې د پی ټی وی بولان پریزنټر او شجینه خبریاله شاینا شاهین په خپل کور کې د توپنچې په ګولۍ وشتل شوی او په زخمی حالت کې واسپټال ته رسول شوی ده. چیر چاغه التا خپل ژوند له لاس ور کړی دی. د پیښو وروسته د تربت پولیسو د شاینا شاهین د قتل په تور کې د غې د خاوند میراب گچکی په ضد مقدمه لاسلیک کړی ده. خو تر غړی پورې څوک نه دی نیولې. په دې ترڅ کې د تربت پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی تیر مخستان و مشالېډو ته وویل چې د لومړی پلټنو څخه دا سبري شي چې د میرمن شاینا شاین قتل کورنۍ جګړه معلومیږي او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره د غې خاوند میراب گچکی ونیسي. تیر مازګر میراب گچکی نامی کس میرمن شاینا شاین په زخمی حالت کې د تربت و روختون ته راوړې چې حل تخپل ژوند د لاسه ورکړي. د شاینا پر سینه باندې دوی ګولې لګېدلې وې خو پر دې محل میراب گچکی د روختون څخه غورځېدلې دي. د پولیسو د مشر د بیان لمخې چې د شاینا شاین ماما امجد رحیم و پولیسو ته ویل دي چې د شاینا سره شپږ میاشتې لمخه د هغې د نږدې عزیز میراب گچکی د کراچی په یو عدالت کې واده کړی وو او هم هغه د شاینا په قتل کې تورن دی. اس اس پی زیاته کړه چې پر شاینا باندې د 9mm توپنچې څخه ډزې شوې دي او د پیښې وروسته میراب گچکی پټ شوی دی. خو پولیسو د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل لور ته د تربت ډاکټرانو د لومړنۍ پلټون وروسته د شاینا شاین مړی و خپل خپلوان ته سپارلې دي. پر پیښه باندې د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست لوري خواشنی څرګنده شوی ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
او اوس په هم د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په باب واورو. دغه سیالۍ تر راتلونکو لسو ورځو پورې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه سیالۍ به د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د تیرو کلونو په پرتله محدودې وي. خان محمد سین یې نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د فوټبال د سیالۍ د غوره لیگ نه هم دور د افغانستان د اته زونونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ په کابل کې پیلېږي. د دغه سیالۍ لپاره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د موبي ګروپ او د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو تفاهم نامه هم لاسلیک کړه. د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر د یکشنبه په ورځ د دغه تفاهم نامه د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې سکل به د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ محدودې وي.
موږ هیله مند یو سږ کال په لږ وخت کې ښه لیګ ترسره کړو. د کرونا وایرس د خپرېدو په خاطر نشو کولی د تیرو کلونو په څیر لیګ ولرو، خو د ټورنمنټونو په سیستم دغه سیالۍ پیلوو او پای ته رسوو.
په ورته وخت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د مطبوعاتو رئیس رضوان مراد ویلي چې ورزش د افغانستان له مهمو لاسته راوړنو څخه دی او دولت به یې د ښه کولو او پراختیا په برخه کې هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ د سومبلې په څلورویشتمه پیلېږي او دوه اونۍ به دوام وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د موبي ګروپ عامل مدیر شفیق گوهری وایي د دغه لیگ د سیالیو هدف د ورزشکارانو د وړتیا معلومول او نړیوالو ته د افغانستان د اصلي سیرې معرفي کول دي.
هدف ما از برگزاری لیگ در قدم اول
د دغه لیگ نه زموږ هدف په لومړی سر کې په ټول افغانستان کې د فوټبال وده ده او سیرو او استعدادونو موندل دي. همداشان غواړو د دغه لیگ په پایلولو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی څیره معرفي کړو.
د فوټبال د فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیگ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10مه وشي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د کرکټ د شپږو ټیمونو ترمنځ د کرکټ د شپږیزې سیالۍ هم پیل شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې لومړي مرستیال امرالله صالح د دغه لیگ د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو د پیلې دو په باب په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. له ازادي راډیو سره اوسئ. ورستۍ خبري مجله پاتې ده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار ستار فروخت سپارم چې نوې استډیو ته راغلی. فروخت صاحب خبرونه ته راغلاست.
تشکر نوری صاحب، ماندنه باشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری